پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې سوې د مو یو ساعته خبرونه ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې بګرام پوځي اډې ته نږدې په نننۍ حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د اوربند په اړه موافقه نه ده سوې. پیل له خبرونو کې له احمد شیبر څخه اوري.
په بګرام کې د موټر بم غبرګو چاودنو په لسکونو کسان ټپیان کړي. افغان ځواکونو د کندوز ښار په مربوطاتو کې بمباري کړې او یې پاکستاني محکمې حافظ سعید د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. بشپړ خبرونه. ناټو او افغان چارواکي وایي دوه موټر بم چاودنو د بګرام په هوایي ډګر کې پولیسکونو کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې دې چاودنو اتیا تنه ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ د امریکا متحده ایالتونو یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. دا خبرې نږدې درې میاشتې مخکې ولسمشر ټرمپ په کابل کې د تربیې چاودنې وروسته چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و درولی وې. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان جنرال الوزی احمدی د پیښې ځای ته نږدې رسنیو ته وویل د وای تلفات خلکو ته ډیر رسیدلی، خلکو ته زیان ډیر اوښتی، کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولی دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلی دی چې د بګرام په چاودنو کې امریکا او ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د دې برید پاړه وویل
قوای هوایی ما شب گذشته از ضربات شدید
زموش هوایی ځواکونو تیر شپه د کندوز ښار اړوند ترهګر او طالبانو پر سنگرونو برید کړي چې په ترس کې دوه تونلونه او د دشمن یو کلک سنگر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. دفاع وزارت دانی دی ویلی چې په دې حمله کې طالبانو ته څومره مرجوب لا وشته ده. طالبان لا هم د کندوز ښار شاوخواشته او دغه ښار د دې وسلوالې ډلې تر تهدید لاندې دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالر مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته وکړه. حامد کرزی ویلی د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې وکړې. کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې دا خبرې کړې چې ویلی دی د امریکا د دریو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. ښاغلی کرزی وویل
Why would they show a failure as success? Why would they be
They were will do ناکامی بری دوی ته ناکامی بریالی شکاری ولې دوی خپل خلک تیر باسي کدوې خپل خلک تیر باسي لمر سره بچ کوي. د کرزینوم هم په دغه سندونو کې راغلی او ویل شوی څوارلس کاله د وداسي دولت مشر و چې فساد کاوه او د خپل شخصي ګټو لپاره له سرچینو کار اخیست. د پاکستان وی محکمه حافظ سید چې ګمان کیږي په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرح جوړه کړې و د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. د خبره نن یو حکومتي چارنوال او د پاکستان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته وکړه. د پنجاب د پولیسو په اداره کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې یو مامور محمود طاهر ازادي راډیو ته وویل حافظ سید نن په لاهور کې محکمه ته په داسې حال کې حاضر شو چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی و. چارنوال عبدالروف واټو د حافظ سید مخته د هغه تورونه اعلان کړل. سید د لشکری طیبه سخت دریز ډلې مؤسس ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او هند د ممبئی په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. په دې حملو کې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 160 تنه وژل شوي وو. په پاکستان کې له ترهګرو سره د مبارزې پولیسو د جولای په میاشت کې واشنگتن ته د سریعظم عمران خان تر سفر وروسته حافظ سید ونیو. د پاکستان وی محکمه نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ضمانت له زندانه خوشي کوي تر څو خپل درملنه د هیواد دننه په روغتون کې چغواړي وکړي. زرداري د پاکستان د پخوانی وژل شوی سرلیازم بینظیر بوټو میړه د جون په میاشت کې د پاکستان د فساد ضد کمیټې له لوري د میلیونونو ډالرو سپینولو په تور بندي شو. تمه ده چې دی نن ناوخته له زندانه خوشي شي. او روسي خبر دا چې د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سش کال چین ډیر خبريالان زندانی کړی دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلی دي چې په چین کې سش کال لشتر لشه اته څلبیش خبريالان بندیان شوي دي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې په 2019 میلادي کال کې لږ تر لږه 255 خبريالان بندیان شوي دي او تیر کال دا شمېره 255 ته رسیده. له چین وروسته ترکیه دوهم هیواد دی چې سږ کال 40 خبريالان بندیان کړي دي، خو تیر کال په ترکیه کې 18 ژورنالیستان بندیان شوي وو. تر ترکیه وروسته په سعودي عربستان کې 26 او همدومره خبريالان په مصر کې سږ کال زنداني شوي دي. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې په کلنی راپور کې ویل شوي دي چې په ایران کې چې سږ کال پراخې مظاهرې وشوې 11 خبريالان زنداني شوي دي، او د دې کلنی راپور له مخې روسیه ووم ځای لري چې 4 خبريالان زندان ته استولې دي. په دې کلنی راپور کې هغه خبريالان نه دي شمیرل شوي چې نیول شوي دي او ژر خوشي شوي دي یا په خپلو سیمو کې وسلوالو ډلو نیولې دي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهار شنبه د لیندیا قوس شلمه د دسمبر 11 اوري چې پر باګرام پوزي د نن سهار د حمله په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله وشته.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، خانه به اثر موج انفجار تخریب شده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر اوسه په مذاکرو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه خبرې نه دي سوي.
کوشش دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
د کندوز چارواکي وایي ځینې چارواکي سوداګریز شرکتونه او دولتي ادارې د برېښنا شرکت له درکه 1500 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي.
صدقه سړی پیسې سینور کوي، دا هو زورور ده، لیکن د برېښنا د اضافه پیسې په منګه چي، لیکن دا خبر دا انده.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د پاکستاني یوې محکمې آفیس سعید د تروریستي چارو د مالی سرچینو په تورو توران کړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو.
اساسي او بشري حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د پروان ولایت د بګرام هوایی اډې ته څیرمه د نن سهار په موټر بم برید کې تر 80 زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې هیڅ امریکایي او د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر دې دمه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی منلی. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ هوایي ډګر د یو موټر بم برید حمله هدف وګرځېده. امنیتی مسولین وایي چې بریدګرو په مازدار ډوله موټر کې چاودیدونکي توکي پر ځای کړي وو او تکل یې درلود چې له دې حملې وروسته د بګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسی ازادي راډیو ته وویل د دې حملې له امله 80 کسان ټپیان او یوه میرمن وژل شوې ده. له دې سره د بګرام د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکز قمندان جنرال الوزی احمدی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر
زیات مرجوبل او زیانونه عام خلکو ته وختي کورونه د انتحاري موجودو ل عمل ویجاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې له څو کورونو راهیسې ترې استفاده نه کیده. هغه یعنی بریدګر غوښتل له همدې لارې باګرام ته نه نوزي، خو داسې ونسول.
د خغلی احمدی په خبره د موټر بم برید وروسته څلور تنه بریدګر په یوې ودانۍ کې ځای پر ځای شول چې دا مهال د بریدګرو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په سیمه کې جګړه روانه ده. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې موټر بم برید د بګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی و هدف ګرځېدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له دې سره د پوځي چارو پو عبدالباری عارف په خطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې د دغه حمله د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اما تاثیر یې ازي موضوع بلای مذاکرات
د دغه حمله اغیز په دوه کې د سولې د مذاکراتو باندې بخای دومره نوی ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
امریکایی و طالبا هستن هنوز او به امضا نرسیدن.
تر دې دمه د طالبانو ګډون هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دغه حمله مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به لومړی معلومات وکړي او بیا به له رسنیو سره دا شریک کړي چې دا حمله د دوی کار دی او کنه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ناتو او د افغانستان چارواکي وي دو موټر بم چاودنه د بګرام په هوایي اډر کې په هوایي ډګر کې پلسګونو کسان چمپیان کړي او یو تن وژلې دی. د بګرام ولسوال ازادي رادیو ته ویلي چې په دې چاودنو کې اتیا کسه ټپیان سي ودي. که څه هم د حمله مسولیت چانه دی منلی، خو په پېښه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تیره شنبه بیا پیل کړي دي. احمد هنایش له سیمې را سره په مستقیم تماس کړي. هنایش، په وروستي جزئیات څه دي؟ تحولات نور رغلی دی دی حمله پاړه کرته وست.
سلام وړاندې کوم او سنې چې تاسو ولدا پېښه د شمیرا په اټلا اوس ویل شوی دا چې رپرونه را سره در چې وایي د نزدې د هاتیا او یا نفر زخمیان دی، یو کس چې شزه دی مړ شوی دی او نکته هم ختم شوی دی.
انا هیڅ تر اوسه د حمله مسولیت چا منه لیدې کومه سي چا تر اوسه مسولیت نه دی اخیستی.
تر اوسه رسمن چا د دې پیښې حمله چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د خلکو او دا کتن چې زیانمن شوی دی هغه ډیر اندېښنه لري، هغه ډیر اندېښمن دی، هغه وایي چې د براشفته دی، هغه وایي چې څنګه دا پیښه شوې ده چې هغه د امنیتي ځواکونو خاصتا د کشفي استخبار او استخباراتي ځواکونو د تفکر کوي چې هغوی ته انتقادونه کوي چې څه رقم دا دوه موټرونه چې موټربم وي ډېره انفجاري مواد پکې ډېر وو، دا غټه حادثه شوې. په دې خاطر باید هغه مسؤول امنیتي چارواکو باید ځواب درکړي. نن د پروان ولایت والی دا پېښه یو خطرناک پېښه ویلې ده، هغوی تحقیق کوي چې څه رقم دا دوه موټرونه چې ډېره اما انفجاری مواد پکې وو دا په میدان هوایي کې نږدې شوې ده. په دې اړه موږ وایو چې د تحقیق جریان لري.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبریال احمد هنایش و چې د بګرام پوزي اډې ته څیرمه د نننۍ بمی چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې چاودنې کې یو شزه وژل شوی او پلسګونو نور کسان ټپیان سوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربان په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې یو ویان ازادي راډیو ته وایي چې د دوی او امریکایي هیئت ترمنځ پر دې خبرې کېږي چې څنګه کېدای سي تاوتریخوالي راکم شي، خو حکومت وایي تمل لري چې د سولې د روانو خبرو په لړ کې تاوتریخوالي کم شي. نور حال له پیروزي عزیزینا.
که څه هم افغان حکومت ظاهرا د سولې په خبرو کې د پرمختګ په هدف د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید له زندان آزاد کړل، خو د طالبانو وروستي دریځ ته په کتو افغان حکومت لا هم دې موخې ته نه دی رسیدلی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې د روانو خبرو په جریان کې لا تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربند اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیله مند دی چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشر مانی مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل که طالبان تاوتریخوالی راکم نکړي افغان ځواکونه به جګړې ته لا دوام ورکړي.
تم خدا ده چې د مذاکرات پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. که چېرته دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو حملې نه کیږي، خو وروسته یې د خپل ټویټ وضاحت ورکړ او ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لاره ورکوي. په په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنز دا پړاو خبرې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. دا دواړو لوریو ترمنز لسم پړاو خبرې دي چې د افغان سولې په اړه پکې بحثونه کیږي، خو وسله وال طالبان لا هم افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند ټینګښت نه انکار کوي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي دا غوره ده چې لومړی دې تاوتریخوالی کم شي.
ښه خبره به دا وي چې د اول خو یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پریکړه وسي چې هغه ژر د عملیات بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دی وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وسي دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو ټینګار شوی، خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ونوځي جګړې ته به دوام ورکوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کومه موافقه نه ده سوې. بلخوا د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربند او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخواني دریز چنګار کوي، نو شایي دغه دریز په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایجو منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
مخکې هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي، اصلي خند او اصلي علت دا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه و کړی. بله مهمه خبره دا وه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو هغه یو معلوم حد چې باید هغه تضمین ولري دا پکې وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي. تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبته نتیجه شي نه ګورم. یعنی که جګړه هممهاله جریان ولري دا څو جهتونه منفی زیر لري، منفی خبر ده. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او ریبان تمرکز کول او د اوربند نه رانول دا لوی خنده او دا خنده هرگز نشي کېدلی چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې مثبت پایله ته ورسوي.
اوس چې طالبان وایي چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې، له دې نه وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنۍ کېدای نشي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولی په ټوله معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لاره پرانیزي او دغه کنګل بریدنی کې ماتې نه کې نشي کولی چې پرمختګ وکړي. هغه تصمیمونکي طالبانو کتل چې هغوی په خطر کې ناست دي او د لوبې اصلي لور هغوی سره ده، تر څو چې د اوربند په صلاح باندې همدارنګه د جګړې په کمولو باندې د هوکړې ته ونه رسیږي، نو مشکل ده چې موږ د بندیانو د خوشې کېدلو په یوازیني کار باندې یوازیني
سادات صاحب څه فکر کوي چې ولې طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربند نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي؟
دوه خبرې دي. یو دا ده که طالبان پی دی پی کې چې موږ لپاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی لپاره په مذاکراتو کې یو څه ورکې امتیازات ورکې هغه جګړه ده، او طالبان په دې باندې باور دي که موږ جګړه د لاسه ورکړو موږ د جګړې د کمالو خواته لاړ شو، موږ په سولې کې برلاسي نشو لیدل کېدلی. دویمه مهمه خبره دا ده چې دوی کوښښ کوي، طالبان په دې کوښښ کوي تر څو جګړه قوي کړي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت په نړیوال ټولنې او په امریکایانو باندې راوړي تر څو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري.
د نړیوالو چارو څارونکی سید خالد سادات و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لخوا د پایلو د اعلان لپاره عملیاتي راپور د کمشنرانو بورډ ته سپارل شوی دی، خو په کمیسیون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. تفصیل رحمت الله افغان.
که څه هم تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر ژر د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کړې وه، خو لا هم په دې کمیسیون کې د پایلو د اعلان په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله وای د څلوروي زرو محلونو قسمي پایلې به ډېر ژر اعلان سي، خو د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس بیا وایي چې دارالانشا د کمیسیون بورډ ته د لومړنیو پایلو د اعلان راپور سپارلی.
دغه گزارش باندې همدا اوس هم رهبری کار کوي او خبرې اترې باندې روان دي. کچیری ډیره غټه ستونزه په دې گزارش کې موجوده نه وه، په دې کې شک نشته چې د نن ورځې په جریان کې او تر ماښامه پورې به د نتیجې د اعلان په اړه باندې به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
د ټاکنو د قانون د څلورمې مادې د اتلسم بند په اساس کله چې د ټاکنو معلومات د رایو له مرکزونو نه کمیسون ته وسپارل سي، مخکې له دې چې شکایتونه یې وڅېړل سي، د ټاکنو کمیسون کولای سي د لومړنیو او حتی د ټول هیواد په کچه پایلې اعلان کړي، که څه هم په دې پایلو کې د یو شمېر محلونو یا مرکزونو د رایو معلومات نه وي موجود. لومړنۍ پایلې هغو پایلو ته ویل کېږي چې د ټاکنو کمیسون یې په زماني جدول کې مخکې له مخکې وخت تعین کړی وي. په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټاکنیز ټیم نومان عبدالله عبدالله خبرداری ورکوي چې که چیرې کمیسون د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي، په وړاندې به یې بې تفاوته پاتې نه سي. له دې سره پخوا کې د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وایي چې دوی به دا پایلې ونه مني. د دغه شورا غړي او د ولسمشریزو ټاکنو نوماند احمد ولی مسعود په یوه خبري ناسته کې وویل هغه وایي تاسو څو غواړئ اعلان وکړئ، تاسو غواړئ د کړکیچ پکیج اعلان کړئ. د ټاکنو پروسه غلطه وه، نن وایي پایلې اعلانوو، په دې سره خپل مسؤلیت ادا کوئ. داسې نه کېږي د افغانستان خلکو ته سپکاوی مه کوئ. د ټاکنو کمیسیون دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې له قانون سره سم پایلې اعلانوي او هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي چې د شکایتونو په کمیسیون کې خپل شکایت درج او رسیدګي ورته وکړي.
در رحمت الله افغان راپور مو اورید. په هند کې د طبیعت د تعدیل د یوې نوې لانجمنې لایحې په وړاندې چې د دې هیواد د پارلمان ولسي جرګې تصویب کړي او نن یې مشرانو جرګه په اړه پرېکړه کوي، د دې هیواد په ځینو سیمو کې اعتراضونه راپارېدلي خو له مسلمانانو پرته یو شمېر هند مذهبي کډوال ورباندې خوشحاله دي. ځینې افغان سیکانو چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې ژوند کړی او په دې وروستیو کې هند ته کډه سوي وایي که د هند طبیعت ترلاسه کړي د ژوند شرایط به ښه شي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
شامی سنگ افغان سکه چې هند کړه شوی خوښ دی چې د هند پارلمان ولسی جرګې د طبیعت نوې لایحه تصویب کړه.
هم بہت خوشی ہے یی کې اب انډیا
موږ لا میچا د هند کورنیو چارو وزیر څخه خوښ شو چې په پارلمان کې د دغه لایحې د طبیعت تعدیل په اړه خبري وکړي او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلاديشانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شو. نن موږ ډیر خوښ شو، دومره چې مخکې مو نه شوای څرګندولی. هغه وخت چې له افغانستانه راغلو او دلته او هلته مو اړول او نه پوهېدو چې چیرته ځو،
کب کدھر جا رہے ہیں، کئی کدھر جا رہے ہیں.
د طبیعت دغه نوې تعدیل شوې لانجمن لایحه د هند پارلمان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ تصویب کړه او مخکې له دې چې په قانون بدل شي مشرانو جرګې هم باید تصویب کړي. افغان سکھ رنجیت سنگ په هند کې بل کډوال دی. هغه رویترز خبری اژانس ته وویل چې له پارلمان نه غواړي چې دغه لایحه تصویب کړي.
ہم یہی کہیں گے کہ ان سے انویر کرتے ہیں کہ وہ بالکل
مش غوڑ او ایو چی ل دوی نمو غشتنا داد چی دغه لایحه تصویب کړي. اپوزیشن باید ل مش سره مرسته وکړي او سره مخالفت ونه کړي. مش غوړو دل تجوند وکړو او ل دوی هم غوړو چی را سره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب سی،
یہ بل پاس ہونے میں ہماری وہ بھی مدد کریں.
د هند طبیعت د تعدیل د دغه لایحې لمخه هغه مذهبي اقلیتونو ته چې د هند په گاونډیو اسلامي هیوادونو، افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې پر مذهبي اساس سره توپیری چلند یا حقونه تر پښو لاندې کیږي او له 2015 کال مخکې هند ته کړه شوی د دې هیواد د طبیعت ورکولو مسله یقیني کوي. خو دغه لایحې چې د لومړي ځل لپاره د هندو ملت پال ګوند مشر او د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت په 2016 کال وړاندې کړې وه، اعتراضونه هم راپارولي دي. درې کاله مخکې د نریندرا مودی د حکومت ائتلافي شریک چې د دغې لایحې له ملاتړه په شا شو، د هند په شمال ختیځ لرو پرتو سیمو کې د مختلفو اقلیتونو لخوا اعتراضونه راوپارېدل. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه په سلګونو زره بنګالیان اوسي چې په دې وروستیو کلونو او له هغې څو لسیزې مخکې له بنګله دېشه هند ته کډه شوي او تر اوسه د هند له طبیعت څخه نه دي برخمن شوي. د هند حکومت پر دغه اقدام یو اساسي انتقاد دا دی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشی شي دا به په دې هیواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیر پالنه به اساس وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بګرام پوځي اډې ته څیرمه د نن سهار موټر بم برید کې تر اتیا زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. په دې اړه مو راپور د خپرونې په پیل کې واورید. تازه پرمختګ دا دی ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلې او ویلي دي چې دا د طالبانو کار دی. د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له کلونو راهیسې ځینې دولتي ادارې، سوداګریز شرکتونه او دغه راز ځینې زورواکي نږدې 500 میلیونه افغانۍ د برېښنا لګښت څخه پوروړي دي خو پیسې نه تحویلوي. اجمل آیان او نور تفصیل.
د کندز د برښنا حوزوي ادارې چارواکي وایي چې له څو کلونو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې، مقدسه ماکین، سوداګریز شرکتونه او دغه راز یو شمېر زورواکي له دغې ادارې د برښنا د لګښت له درکه نږدې 1500 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. د نوموړي ادارې سوداګریز مرستیال احمد جاوید خوجه سنایی په دې اړه وویل:
همه میفهمن کې ما یک برقی وارداتی از کشور تاجکستان داریم. اگر
په دې ټول پوهیږي موږ له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برښنا را انتقال کړې او که چیرې په وخت سره پیسې ورنه کړو ښایي برښنا قطع کړي او ښایي په ځینو حالاتو کې پر موږ پیسې چارج کړي. زه د کندز له ټولو اوسیدونکو غوښتنه کوم چې د برښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي. نوموړي په ډاګه کړه هغه کسان چې د برښنا د لګښت روپۍ نه ورکوي برښنا یې د دوی لخوا پرې شوې خو بیا ځلې په خپل سر تړلې او ورڅخه ګټه اخلي خو د برښنا د لګښت پیسې نه ورکوي. بلخوا دغې مسلې د کندز اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او له پوروړو کسانو غواړي چې په وخت سره د برښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او دغه راز پر حکومت هم غږ کوي چې له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. د دې ولایت یو تن قومي مشر میرزا محمد په دې اړه وایي:
دا قندوز ده، دلته په هر کوڅه کې یو زورمند اوسیږي. هغه چې د برق پیسې نه ورکوي نو دا نور خلک همدا فکر کوي چې دا چې پیسې نه ورکوي حتماً ریاست د برېښنا دا پیسې په دغه همسایګانو تقسیموي. دایم همدغه ګنګوسي دي په کوڅو کې چې دغه سړی پیسې چې نه ورکوي دا خو زورور ده، لیکن د برېښنا دغه اضافه پیسې په موږ اچوي، لیکن دا خبر دا نده.
له دې سره سم د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا د برېښنا ریاست له ټولو پوروړو غوښتنه کوي چې د برېښنا د لګښت روپۍ تحویل کړي او پرته له هغه د سیمه ییزې ادارې له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي.
البته یو کمیسیون هم جوړ شوی دی چې د برېښنا له اړخه څوک چې پوراوړي دي باید هغه خپل پورونه د هرې ممکنه لارې څخه چې وي باید ورکړي. همداشان هغه پوراوړي چې دي خپل عوایدو د لوړولو په موخه باندې باید دوی خپل مالیه او د برېښنا لګښتونه یا هم بیلونه چې دي هغوی باید مربوطه ادارې ته خپل پورونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کندز د برېښنا حوزوي ادارې چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې دوی د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4000 مشترکین لري خو د برېښنا د لګښت روپۍ ورڅخه نوموړي ډله ټولوي. کندز له تیرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغځول شوې ده او بیا له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته او دغه راز د هیواد پلازمینې کابل ته هم برېښنا انتقال شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په پاکستان کې به محکمې د ممنوعه ګوند جماعت الدعوه مشر حفیظ سعید په رسمي توګه د ترهګرو سره د مالی مرستې په تور تورن کړ. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله پراپور کې.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په 4 نورو غړو فرد جرم عاید کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. د ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال په جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولی و چې د لاهور ښار نه ګجراوالې ته روان و. خو د جماعت الدعوه غړي په حافظ سعید لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جماعت الدعوه مشر دی، پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرو بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځینو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالي مرستو په تړاو مقدمې درج شوي دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او په هغې مالی بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکوونکي ته د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی و. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ یې کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دوکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسو د خبره وسوارې د ستونزې خبریال د کندهار ولایت څخه رپورټ د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستونزې خبریال چې راپورټ جوړ کړی دی، دغه چې د چکې دغه چې سی دي زما څخه خپل 2-3 واره پیسې د 50 پر درایي باندې د مردارو بو څخه د اتحاد جامع سره دلته راڅخه غوښتل شوي دا پیسې څه کوي دا څه کوم چې کندهار یې مطلب پیسې څه کوي یا دوه پیسې به راکړي بیا به دوه زره څخه غوښتي دي پنځلس سره خو دي بیا په یوازې ستاسو دا ځینې خلاص کړي دي لکه دا ستاسو د خبریال رپورټ جلسه وو دا دغه چې د کتر دي دغه چې دي که سم ځینې په خدای کې پر بله کمه ته یوه بنیم زره راکړه بیا ولاړ شه دا اوس موږ تاسو راپور واخله دي ډېر خوشحاله شو دغه پیغام نیو نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
کاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خفه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر سیب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړې پاتې شوله د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغسې یو انجینر او همدغسې یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ په وړاندې یوسي.
مګر په کابل کې نام نه آئے کې زندگی کو چند ذره فامین تقریبا د یوکرین دی نن ولسم تاریخ دی قوس مرکز ګرمي نه چلنی الیکان مریضان کړی دی لویان له پور وتای نه شي اپارټمان کې بخاری مو نه خو ولای چاره نه لري غاس او یخ د کانکریټ یخ جذبوي لار نه لري میکروینونه هله کوم چې دې غمو خورل شي ته دې متوجي شي ډیره مننه سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غرژی از دخ پروانی نیمایی تا ورسیدو دو مهم و خبرونو لندیز لحمد شیبر ناورو.
طالبانو د بګرام د نننی برید مسولیت و منه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې دا حمله طالبانو کړې ده. نن په بګرام کې دو موټر بم چاودنو تر اتیا ډیر کسان ټپیان کړي دي او یو تن په دې بریدونو کې وژل شوی دی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي وویل له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستو د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تیره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې بمباري په ترڅ کې د طالبانو دوه تونلونه له منځه تللي دي او د دوی یو کلک سنګر هم ویجاړ شوی دی. د پاکستان وی محکمې حافظ سید چوګمان کې چې په ممبئی کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې و د طرحګرو په ملاتړ متهم کړ. او د پاکستان یو محکمه نن پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په ضمانت له زندانه خوشې کوي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن وویل چې تر بل هر هیواد سږ کال چین ډیر خبریالان زنداني کړي دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلي دي چې په چین کې سږ کال لږ تر لږه 48 خبریالان بندیان شوي دي.
او سم سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لپاره اصغر افغان یو ځل بیا کپتان وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي اصغر افغان به وروسته له دې د دریو فارمټونو ټیسټ، شلوریز او 500 لوبو لپاره کپتان وي. د کرکټ بورډ د چارواک په خبره راشد خان به له دې وروسته له اصغر افغان سره د مرستیال لوبډل مشر په توګه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه پریکړه د کرکټ لوبې د پیاوړتیا په هدف شوې. د افغانستان د کورش ملي لوبډله د کورش نړیوال لوب لپاره قزاقستان ته لاړه. دغه سیالي د رواني میلادي میاشتې له سمینیټي څخه تر ولسمینیټي پورې د یو شپته نړیوالو لوبغاړو ترمنځ په قزاقستان کې ترسره کیږي. له افغانستان څخه څلور لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د سیالیو کې ګډون کوي. په جاپان کې د پارا اولمپیک سیالیو لپاره د ټیکټونو د قراکشي لومړنۍ مرحله ترسره شوه. په توکیو کې د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو د چمتووالي کمیټې اعلان وکړ چې یادو سیالیو ته شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې. دغه نوملیکنه د لندن د 2012 کال د پارا اولمپیک سیالیو سره په مقایسې درې برابر زیاته ده. د پارا اولمپیک کمیټې مسؤلین ویلي د کشمیر به سابقه ده او دا خی چې د جاپان خلک د پارا اولمپیک سیالیو سره به کچې مینه لري. په لومړنۍ قرکشي کې شاوخوا 600,000 کسانو نوملیکنه کړې او په دویمه قرکشي کې چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې پیلېږي دوه اونۍ به دوام وکړي.
د ګڼو وردونکو سیمې سونه راغلي. بهیر له زابره زابل څخه لیکي د بګرام په څیر بریدونو ته په کتو کې دیسې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیرته لاغوه سي. قادر تکین لیکلي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا ته رسول مهم دي څو آلات کنټرول او وضعیت عادي سي. عبدالحد عباس کاریزوال له هلمند لیکلي د افغانستان د برښنا شرکت باید پر ټولو زورواکو قانون عملی کړي ترڅو خپل پور پر وخت ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلي کچري د انتخاباتو پایلې ژر معلومې نیسي، داسې بدې پایلې به ولري چې افغانان به ورته حیران وي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي که حکومت څخه غواړو چې د درویش کلي لپاره د یوه مجهز روغتون پر جوړولو فکر وکړي، موږ له زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازی وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته درناوی وسي. تادمی چې یاماموتو په ترهګریزو حملو کې د ماشومانو او ملکیانو په نښه کول د منلو وړ نه ګڼي. تفصیل له خان محمد سین.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره دا اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به سوکلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. ویل په دغه بهیر کې باید سوکلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. تو قربانیانو حقونه باید د